د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم قدر من اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا نن د اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. د دې خبری خبرونه کوربه یم زه نصر کاکر او په مورا ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس دریمه څپه په تیزی سره خوریږي او په تیرو 24 ساعتو کې 138 نور کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا له چین څخه د کورونا ضد 100,000 نور واکسین پاکستان ته رسیدلی او په پېښور کې د کورونا په اړه سپارښتنو باندې عمل نه کولو په تور 200 کسان نیول شوي دي. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی ویلي کورونا وایرس یې هیواد لړزولی دی. هلته په یوه ورځ کې د کورونا نږدې 3,500,000 کیسونه رامنځته شوي. امریکا ویلي له هند سره به د کورونا په مخنیوي کې تخنیکي مرستې کوي. او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر ویلي له هغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو عمل روان دی. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ کې یو پلاوی کابل ته رسیدلی او د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره ملاقات کړی. او سم د دې خبرونو تفصیل په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس دریمه څپه په چټکتیا سره خوریږي او تیرو 24 ساعتو کې 138 نور کسان له دغه وایرس څخه مړه شوي دي. خو په دغه شمیرو کې هغه مړي شامل نه دي چې روغتونونو ته نه دي وړل شوي او ازادي خبري سرچینې وایي چې د مړو شمیر شای زیات وي. د چارواکو په وینا په تیرو 24 ساعتو کې تر 5,500 زیات نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي هم دي. بلې لور په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا د مخنیوي لپاره سپارښتنې عملي کولو لپاره پوج بلل سوی چې نن یې په پېښور کې له پولیسو سره په ګډ عملیاتو کې تر 200 زیات داسې کسان ونیول چې د کورونا ضد سپارښتنو باندې عمل نه کاوه او داسې دوکانونه هم تړلی دي چیرې چې د دغه سپارښتنو سرغړونه روانه وه. په عین وخت کې د پاکستان حکومتي هوایي شرکت پی آی ای ویلي چې درې الوتکو یې د چین له بیجنګ ښار څخه د کورونا ضد نور واکسین پاکستان ته رسولی دی. هلته په هندوستان کې وزیر اعظم نریندر مودی ویلي کورونا وایرس یې هیواد لړزولی دی. نوموړي دا خبره په داسې وخت کړې چې په هغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا نږدې 3,500,000 نور نوي کیسونه رامنځته شوي. دلته په امریکا باندې هم فشار زیات شوی چې د کورونا ضد واکسین دی هندوستان او داسې نورو هیوادونو ته ولیږي چیرې چې زیاته اړتیا ده. هندوستان چیرې چې هر ورځ په لکونو کسان په کورونا اخته کیږي د اکسیجن کمی هم رامنځته شوی. د کورونا ضد هڅو لپاره د امریکا عالي رتبه چارواکي انتونی فاوچی د جمعې پر ورځ ویلي وو چې امریکا هڅه کوي له هندوستان سره د کورونا ضد هڅو کې تخنیکي مرستې وکړي. د امریکا جان هاپکنز په هنتون شمیرې وایي په ټوله نړۍ کې 44,000,000 انسانان په کورونا وبا اخته دي چې د زیات مریضانو شمیر په امریکا کې دی، په دویم نمبر هندوستان او په دریم نمبر برازیل دی. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او ناآرامۍ په اړه چارواکي وایي دا پېښې په سیمه کې د شخصي دښمنیو له امله رامنځته کیږي او باید له هدفي وژنو سره ونه تړل سي. د سیمې ډیپټي کمشنر او د پولیسو افسر یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي خلک باید د شخصي دښمنیو د مخنیوي په اړه له پولیسو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال چې تیره اونۍ په 24 ساعته کې دننه 15 کسان د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په هدفي وژنو ووژل سو او پکې دوه کامی مشران هم شامل وو. هلته د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیس وایي یو ځایي خبریال عبدالواحد رسانی نه پیژاند وسلوالو په ډزو وژلی دی، خو د وژنې علت یې لا تر اوسه نه دی معلوم. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی تنظیم د پیښې په کلکه غندنه کړې او له حکومت څخه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. په بلوچستان کې د خبریالانو تنظیمونه وایي په هغه صوبه کې په تیرو 15 کلونو کې نږدې 45 خبریالان په بمی چاودنو، هدفي بریدونو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبریالانو ته ویلي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو عمل روان دی او دا چې که ضرورت وي نو امریکایي ځواکونه له لرې څخه هم له افغان ځواکونو سره مرسته کولی سي. نوموړي ویلي امریکا دا استعداد لري چې له لرې څخه دغه مرستې وکولی سي. جنرال سکاټ میلر ویلي که د مئی له لومړۍ نیټې څخه په افغانستان کې په تشدد کې زیاتوالی راغی نو دا به غلطي وي. او هم نن د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق لایول ورپوري پلاوی سره کابل ته رسیدلې او د دباندنی او چارو له سرپرست وزیر سره لیدلې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر په خپل ټوئیټر ویلي د ملاقات کې په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو خپل منځي اړیکو او دو اړخیز چارو خبري سوي دي. کابل ته د پاکستان د پلاوی سفر په داسې وخت کې چې همدې میاشته په شپږوسته منیټه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د افغان سولې او امنیت په اړه رابلل سوې غونډه وځنډول شوه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتو کې په کرونا وبا نور 15,000 نه زیات کسان اخته شوي دي او 143 ناروغان ته مړه شوي هم دي. پاکستانی میډیا رپورټونو تر مخه د کرونا وبا د خوریدو لکبله د پنجاب حکومت د صوبې په 15 ضلعو کې د 9 او د 12 ټولګي پورې د شخصي او د سرکاري سکولونو تر نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله هم کړې ده. بلخوا پاکستان د چین د کرونا وایرس پر ضد ویکسین 900,000 خوراکونه ترلاسه کړي دي. نور تفصيل د ډیوه خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه راکړي.
د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې 15,611 نور کسان په کرونا وبا اخته موندل شوي دي او د دې وبا لکبل نور 143 کسان مړ شوي دي. د سرکاري پورټل تر مخه په هیواد کې د کرونا وایرس د مثبت کیسونو شرح 10.1% ته رسیدلې ده. شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د کرونا وایرس لکبل تر دې دمه ټول 10,111 کسان مړ شوي دي او په وبا د اخته کسانو ټول شمیره هم 10,590 او شپږ سبا ویش تر رسیدلې ده. او سرکاري شمیرې ښایي چې دا محل د فعال کې سونو شمیره 83,890 ده. ښکارې دی چې په پاکستان کې د کرونا په دریمه چپه کې وایرس په تیزی سره خوريږي او ورسره په سپټالونو هم بوج سیوا شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ خبرداري ورکړی وو چې د کرونا د مخنیوي په سپارښتنو عمل اون نکړې شو نو د پاکستان حالات د هندستان نه هم زیات خراب کېدې شي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري پرون په کراچۍ کې خبر کانفرنس ته ویلي که څه هم وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د مکمل لاکډاون لګولو مخالفت کوي خو که حالات قابو نشول نو بیا حکومت نور سخت ګامونه هم پورته کولی شي. دی وای ک د یوې هفته پورې د کرونا وایرس د خورون شر راکم نشوا نو بیا حکومت په مکمل لاکډاون لګولو هم غور کول شي. اخو احمد بوات وای چې د پنجاب صوبایي حکومت د کرونا وبا لکبله په زیاتو متاثره خارونو کې د 9 او 12 ټولګي پورې د شخصي او سرکاري سکولونو د تړلو فیصله کړې ده. د پنجاب د تعلیم صوبایي وزیر ډاکټر مراد راس وای د کرونا د مخفزیاتی دونکو کیسونو لکبله د صوبې په 15 ضلعو کې د سکولونو د تړلو فیصله شوې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه په پنجاب کې په تیر یو شواروس کې د کرونا وایرس 3,559 پیخې مخې ته راغلي دي او دغلته نور 18 کسان په دې وبا مړ شوي هم دي. د پنجاب د صحت وزیر یاسمین راشد وای چې په لاهور ښار کې د کرونا وایرس د مثبت کیسونو شرح 10.8% ته رسیدلې ده او د اکسیجن د کمی څخه د بچ کېدو لپاره په ټوله صوبه کې د 2 هفتو لپاره په الیکټیو سرجریز باندې بندیز لګولې دي. دا شان په اسلام آباد کې هم د مثبت کیسونو شرح د 9.4% نه 10.6% ته رسیدلې ده او په ښار کې په کرونا وایرس د اخته مریضانو ټول شمیره 2,213 ته رسیدلې ده. اخوا په خیبر پختونخوا صوبه کې هم په کرونا وبا اخته یو بل ډاکټر مړ شوی دی او په صوبه کې د کرونا د وبا د پیل نه تر اوسه پورې د دې وبا لکبل د مړو ډاکټرانو شمیره 48 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د صحت د سانګې د کرونا فوکل پرسن ډاکټر اکرام الله وایس اف امریکا امریکا ډیوه ته وایي که د وبا د مخنیوي په نوې سپارښتنو سختۍ سره عمل ونه شو نو په صوبه کې د کیسونو شرح زیاتې دی شي.
کے پی کے خوجی دس تقریبا زمون دا 12.5% پوزیٹیویٹی ریٹ تے ہے نا تیو جی ائی کے مردان کے زیادتی پیخور کے زیادتی اسے 409 خار دی کو ہسپتالوں دراجی نو ہسپتالوں کے الحمدللہ مون سر جکما کے کش ٹیم نے زیادہ کھڑے ہوئے نا
ہاں جی
اپ آئسولیشن بیڈز کی پر ایچ ڈی یو بیڈز کی یا پی سی یو بیڈز کی
مطبوعاتی راپورونه وایي چې ان سی او سی به په نننۍ غونډه کې د هیواد دننه د اکسیجن د استعمال او د هغې د درآمد جاج هم اخلي. مطبوعاتی راپورونه وایي چې د اسلام آباد او خیبر پختونخوا نه پس د سند حکومت هم د کرونا وایرس د خورون د مخنیوي لپاره د فوج خدماتو ترلاسه کولو فیصله کړې ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
تاسو د وایس اف امریکا دی با خبري خبرونه تا غوا کې په پاکستان کې کيو خو د کرونا وایرس دریمه چپکی نوي کې سونه په تیزي سره په زیاتی دودي او د مړو شمیر هم رستر بل سي واکيږي. نو بل خو د لاکډاون لوجه روزګار او مزدوري کونکي هم وای چې روزګارونه د تاوان سره مخ دي او د مزدورکارو یا د دیاړي مارو د ورځي دیاړي هم کم شوې ده. په دې موضوع باندې د ډیوا خبريال ارشد مومن په دې ریپورت کې نور تفصيل راکړي.
د خیبر پختونخوا لوی بازارونه د خیالي او اتوار په ورځ د مکمل حکومتي لاکډاون لوجه بند پراته وی. خو بیا هم ځینې مزدوران بازار ته روزي وای د غربت لوجه نشي کولای چې د مزدورین چوټي وکړي. د پېښور صدر بازار کې پنیر خرڅونکو انور ګل وای د کرونا وبا شروع کېدو را پدې خوې مزدوري کم شوې ده. وای د وایرسونه خپل هم په یره کې دي خو نشي کولای چې د غربت لوجه په کور کې ني.
تکا چلو پینځه بل بچی دی کنه هغه خدای ساتي خوله کومګه ساتو چې کلونی نه نمرو دا کلونی بیا سر بندوبش کیږي هلته دولګی نه مرو ما خامش پګوږی وو بجی شي بازار بنشي او سات چې دو بجی پاسو پښمنیو کونو لکه تا ګورو د کیګونه د باندې ورځ ولې کو دي شو خالته پکې بیا که څه خرابې
د صحت چارو کارپوهان وایي پاکستان کې د کورونا وبا درېمه څپه په تیزۍ سره خورېدونکي او مرګونه ده. په ملک کې د خیالي او اتوار د ورځې لاکډاون تر څنګ د ماښام شپږو بجو نه تر پېشمنۍ پورې په هر ډول هلو ځلو باندې بندیز وي. د خیبر پښتونخوا حکومت د خیالي په ورځ جاري کړل شوی یو اعلامیه کې ویلي د وفاقي حکومت نه د کورونا مخنیوي لپاره د سیول انتظامیه د مرستې لپاره د پوز رابللو غوښتنه کړې. د تر څنګ په صوبه کې سینماګانې او مزارونه بندېدو او د لوبو په کلتوري هلو ځلو هم بندیز لګولې دي. د بازارونو او روزګارونو بندیز د دوه پاړه د پېښور صدر بازار کې اخبار خرڅون کې عبدالستار وای دغه سي بندیزونو سره د دوی روزګارونه پټه په ودری دي.
لاکډاون خو خیر د مزونو نامو لاکډاون کې د واپسی نشته صحیح ده جی. دا اپریل ختم کې دوه والا دا ما باندې تاوان ده مخکې دوه درې میاشتې کوم مارچ کې شایو اخکې ما تاوان آیا ما دوه قرضانه ده پلس کړي ایجنسیانو والا جوړ باندې بیا لاکډاون راغلی.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا نه د ځان ساتنې د سپارښتنو عملي کولو لپاره د پوز رابلل کېدو نه وروسته پېښور کې په وړوندې ځل 13 شپه پولیسو د پوز سره په ګډه کاروي کړې او 200 کسان د کورونا د سپارښتنو په نه عملي کولو نیولې دي. د پېښور ځلي انتظامی پولیسو او پوز په ګډه د خالي پورز د پېښور په بیلابیلو بازارونو کې د کورونا ایسوټیز یا سپارښتنو نه د سرغړونې لامل په سلګونو دوکانونو هم تړلې دي. د پېښور انتظامی چارواکو میډیا ته ویلي د کورونا دریمه سپه ډېره په تیزۍ سره خوريږي خو خلک احتیاط نه کوي او په داسې حال کې انتظامی مجبور ده چې په خلکو د کورونا نه د ځان ساتنې سپارښتنې عملي کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ده. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې نن هم د کوټي په شمول ټول خارونو کې ژوند د معمول په حساب روان وو، او دا دویمه هفته ده چې د صوبې تاجرانو لخوا په سمارټ لاکډاون یا په نرم ټول بندیز باندې عمل نکېږي. حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې په هفته کې دوه ورځې د کار بندیز اعلان کړی دی، خو تاجران وایي چې د وړاندې نه تیر یو کال نه دوی د سختو تاوانونو سره مخ دي. د دې خبريال حمید سمسور په دې موضوع تفصيلي ريپورت را لګلې.
د کوټي په شمول د بلوچستان په لورو پروتوسیمو کې د حکومت لوري پر اعلان شوی کاربندیز باندې عمل نه ترسره کیږي. ټول تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دکانونه خلاص دي، چې په شار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډیره زیاته لیدل کیږي. خلک پر سوفیز باندې عمل نه کوي، ماسک هم نه لګوي. یو دکاندار یاسین چې په دې خبره هم دی چې حکومت وی ورځی کاربندیز اعلان کړی دی، د پدې باب ویایي
لاکډاون حکومت طرف سره هفته او اتوار پر روز لاکډاون کیږي، او سحر سحری سره ونی سه ماشام شپش بجې پورې لاکډاون اعلان کړی دی. موږ د ګر سره یو صورت موږ نه منو. موږ مطالبه دا دی چې صرف هفته کې یو ورځ لاک ڈاؤن اوسے، اور باقی ورز سار اتھ بجے سر اشپ بارہ بجے پورے دکانوں نجمش خلاص سے، لیکن حکومت مداخلت کی دکانوں نہ بندے کل کاروبار قوم اور بلوچستان کی کورونا وائرس دمر نست باقی صوبوں کی استا.
د مرکزی انجمن تاجرانو مشر رحیم کاکړ وویل چې تیره اونۍ هم دوی پر کاربندیز باندې عمل نه وکړي.
بلوچستان حکومت وزیر اعلی صاحب یو اعلان کړی وو چې په کوټ شهر کې به او په بلوچستان کې به دوی ورځ لاک ډاون دی. سو د مرکزی انجمن تاجران دخوا مر مکمل دا د دې اعلان دې مسترد کړی دی، او نن د کوټ شهر ټول خلاص دی، ټول مارکیټونه ټول دکانونه خلاص دي. مر دا لاک ډاون په یو صورت نه منو، نه یو دکاندار په اعتماد کې اخص دي، نه یو تاجر په اعتماد کې اخص دي. مر بازار مر شهر مر صبا د دې مطمئنه نه ده چې دوی بازار بند کړي او پر مر لاک ډاون لاګو کړي، ځکه چې مر دکانداران د مخه سره وختي لا در په در سوي دي. مر په یو صورت دا لاک ډاون نه منو.
د صوبایي حکومت ویان د اکټ شوانی ویل چې حکومت له مجبوري زخه د اعلان کړی دی. د په خبره کڅ هم د نور صوبو په پرتله باندې دلته د کرونا پیش ډیری کم دي، خو وزه د خرابېدو په لوري روانه ده.
کیونکی کرونا تو اسی طرح پھیلتا ہے کہ جب آپ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھتے، اور ہمارے عوام ایس او پیز کو بالکل وہ تو اب مذاق اڑاتے ہیں، ایس او پیز کا کرونا ہی کا مذاق اڑاتے ہیں.
کرونا خو دغه ډول خورجی چې خلک پر سوپیز باندې عمل نه کوي او پر ځان ژغورنه باندې مسخري کوي، په کرونا باندې هم ملنډي وهي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی پر مخ زیاته کړله چې دلته په بلوچستان کې د کرونا د خورېدو کچه 44% ده. د ویل پر روان وخت کې به وزن نور هم ډیره خراب شي. په بلوچستان کې تر اوسه پورې له کرونا څخه 202 کسان وژل شوي دي. ټول ټال 2,10,000 یو نیوي کسان د کرونا ازموینې شوي دي. د بلوچستان له 2 ضلعو څخه په 40 ضلعو کې د کرونا ازموینې نه ترسره کیږي، او په نورو ځایو کې هم د ټیسټ اسانتیاوي ډېرې کمې دي. بلوچستان حکومت دلته له پرایمري څخه تر میډل پورې ټول سکولونه تړلې دي، او دغه ډول د سپو ترمنځ هم ترانسپورت د 2 ورځو لپاره د تړل کېدو اعلان کړی دی. پارکونه، مزارونه، د لوبو ځایونه او د غونډو پر ځایو باندې هم بندیز لګول شوی دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی نن د اتوار په ورځ قوم ته په خپل وینا کې ویلی دی چې د کووډ 19 د لاسه هندستان خوځېدلې ده. په هندستان کې په تیرو سلی رښتو ساتو کې تر درینیم لکو پورې نوې د کووډ 19 کیسونه رپورت شوې دي، خو هلته کې د صحت چارواکي وایي چې اصل شمیره د دې نه هم زیاته کېدای شي. په هندستان او په نړۍ کې د کرونا وایرس تازه حال د وایس اف امریکا په رپورت کې شیبزاده راکړي.
د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی نن د اتوار په ورځ په ریډیو قام ته د وینا په وخت ویلي کرونا وایرس هندستان ولړزو. وزیر اعظم دغه خبره په داسې مهال کړې چې د اتوار په ورځ د هند د صحت وزارت ویلي په تیر شپه ورځ کې د 3 لک یو کم 500 زیات مثبت کیسونه رپورټ شوي دي. په هندستان کې دا پرله پسې څلورمه ورځ ده چې د 3 لک نه زیات ناروغان رپورټ کیږي. په هند کې د صحت چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا نوي کیسونو سم شمیره کېدای شي بې حسابه وي. د امریکا نیویارک ټایمز اخبار په یو اکاونټ کې ویل شوی چې حیرانوونکې خبره دا ده چې د صحت وزارت لخوا دغه شمیره د 3 لک نه زیاته ده، خو دغه شمیره د وایرس د خورېدونکو شمیرو لږه برخه ده. په هندوستان کې د کورونا وایرس زیاتېدونکې پیښو په سر په امریکا هم د نړیوالې ټولنې لخوا نیوکه کیږي چې د کورونا وایرس پر ضد ویکسین ځینې برخه د هند او نورو هیوادونو ته ورکړي چې ورته زیات ضرورت لري. په هند کې د سرګونو زره نوي کیسونو ترڅنګ دغه هیواد د اکسیجن د کمۍ سره هم مخ دی چې په حقیقت کې ناروغان د سا اخیستو لپاره لړزیږي. د امریکا صدر جو بایدن د انتظامی د صحت استر سلاکار ډاکټر انټونی فاوچی د جمعې په ورځ ویلي چې امریکا د کورونا خورېدو مخنیوي کې د هندستان سره ټکنیکی مرسته کوي. اخوا د کمبوډیا سرخار د 13 ورځې نه خپل ټول بازارونه تړلي، چرته چې د رواني میاشتې 15 مینیټې را په دیخوا ټول بند یا لاکډاون لګېدلی و، خو بازارونه پرانستي وو. په بازارونو کې د کورونا خورېدو زیاتې کچې له سببه ځايي حکومت د جمعې په ورځ د مارکیټونو د تړلو اعلان کړی و. د دغه سمدستي اعلان او بندیزونو له سببه ځايي خلک په کورونو کې بې د خوراکه بند شوي چې د حکومت نه د خوراکي شیانو لپاره مرستې غواړي. د مارکیټونو دغه بندیز به د مې میاشتې 9 نیټې پورې وي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د کورونا وایرس د شمیرو ساتنې مرکز تر مخه په کمبوډیا کې د کورونا خورېدو کچه تر ټولو کمه ده، او دغلته 9301 کم 80 کیسونه رپورټ شوي دي. د امریکا نیویارک ایالت گورنر بیا 13 ورځ اعلان کړی چې ایالت به بیرته خپلو وګړو ته د جانسن اینډ جانسن ویکسین ورکول پیلوي، سره د دې چې دغه ویکسینو له سبب په ځینو کسانو کې د بلډ کلاټینګ یا د وینې جام کېدو پیښې رپورټ شوي. د نیویارک گورنر انډریو کومو د اعلان یو ورځ وروسته د هغې کړی چې په امریکا کې د صحت یوې څانګې په دغه ویکسین لګول شوی بندیز پورته کړی دی. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د کورونا شمیرو مرکز تر مخه دا مهال په نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمیره 146 میلیونو ته رسیدلې ده. امریکا په نړۍ کې تر ټولو زیات د کورونا ناروغان لري چې شمیره 2.5 میلیونو نه زیاته ده. ورپسې هندوستان د چرته چې نږدې 19 میلیونه ناروغان دي، او په دریم نمبر ورپسې برازیل دی چرته چې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره 14.3 میلیونو ته رسیدلې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلې او اوریدلې شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00200 205 003.
ا
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان په کوټه ښار کې 13 شپه نامعلومه وسلوالو یو خبري الوجلې ده. د علاقې د پولیسو مشر دی وتا ویل دي چې نامعلومه وسلوالو عبد الوهید ریسانی په نوم باندې دغه خبري الوجلې ده او دوی اف آی آر درج کړي ده او تفتیشي هم شروع کړي ده. اخوا د بلوچستان د خبريالانو تنظیم د دغه خبريال د وجنې پرسد د حکومت نه د کاروایی کولو او د هغه د قاتلانو د موندلو غوښتنه کړې ده. د دیوا خبريال حفیظ الله شیرانی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د کوټه د سریا پولیسو ټانه مشر خیر محمد سمالانی په خبره د خالی یا شنبه په ماښام د شار جنوب لویدیز لوري ته پر کمبرانی سړک بین کالونی ته نږدې نامعلوم وسلوال تن پر خبريال عبد الواحد باندې دوه واره ډزې کړې او سخت ټپې کړې. د اس ای چو په خبره چې ټپې خبريال روختون ته پلارې وو چې سایه ورکړه. وسلوال کس یو دی چې کله خبريال واحد تیر سي وستون کوي د شاله خوا پر غډازي کوي او هغه 50 غزه مخته له موټر سایکل لويږي. وستون کوي بیا له شا پسې ورزي او بیا ډازي ور باندې کوي. هغه درې ګولې لګیدلې دي. خلکو خو ول چې دا د غلا کیسه ده خو دا سي نه ده. دا هدف یې وژنه ده. دا څوک او د کوم ځایو مشکار ور باندې کوي. مور سی سی ٹی وی فوٹیج هم تر لاسه کړی. نور معلومات ځنې تر لاسه کوو. پولیس وايي د وجلسوي خبريال د ورور په مدیت شې د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړي او د پیشي پلټنې پیل کړي دي. د عبد الواحد مشهور شعیب رسانی چې خپل هم خبريال دی وايي د څلرشت کلن ورور په مرګ یې پر کور ماتم دی. مور او پلار یې په غم کې ډوب دي. شعیب وايي له روزماته پس یې ورور له کور د دفتر لوري روان وو چې په ډزو وو وزلسو. د شوی په خبره د دوی له هیڅ سره هم بد نسته. وای دا هم نه درته معلومه چې ورور یې چا اولی وجلې دی.
موږ کور مخته بین کلونی ورته وای په داسې کې په د باندې ټکان سوی او شاله خوایم ټکان سوی دی په کول پولیس مخته خوایم ټکان سوی دی. دا نه معلومیږي چې دا غلاو یا ټارګټ کلینګ اوس په دا باندې موږ نه یو کنفرم.
عبد الواحد رسانی لتیرو څلورو کال راهیسی په کوټه کې د ازادي اردو رسپانې سره د خبريال او سب ایډیټر په توګه کار کاوه. د رسپانې هم پر خپل ویپانه د خپل خبريال پر وژنه خواشینی څرګنده کړي او د ذمہوارو کسانو د سمدستي نیولو غوښتنه یې کړي. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه مشر سلمان اشرف وايي حکومت دې په پیښه کې ککړ کس ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري.
د چې واقعیا سوې دي د بیخي غلط واقعیا د مشفد دي کنډمنیشن کوم پر زور مزمت کوم. په دې واقع
د بی یو جی مرستيال مشر شاه حسین ترین وای دا پیښه پر صحافت بریدي او لدی پیښه ورستو د بلوچستان په صحافیانو کې یو ور بیا ویره خوره سوي ده.
دې واقعیا باندې یقینا مزید کم خوف دی هغه زیات سوی دی په صحافیانو کې. خاص کر کم ځوانان دي کم ځوان صحافیان دي په هغه کې چې هغه نیو دی فلټر ازي هغه کار کول غواړي هغه د شوبې کار کول غواړي دا غو د پاره چې دی دا دی ول مخنیوي بایس ګرځدل سي.
د بلوچستان حکومت له ایالتي ویان لیاقت شاوانی سره په دې اړه زموږ اړیکه ونسوه خو هغه پر خپل ټوئیټر پاڼه دغه پیښه غندلی او لیکلی چې قاتلان بنسي او ضرور به سزا ورکول کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی تنظیم پی پی جی هم دا پیښه په کلکه غندلی او د بلوچستان له حکومت ته غوښتنه کړې چې د نموړي قاتلین د ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو دی وسپارلسی. د خبريالانو مرکزی تنظیم دا پیښه په بلوچستان کې د اظهار د ازادۍ وژنه ګڼلې ده. پر ټولنیزو رسنیو هم ګڼ شمېر خبريالانو او سیاستوالو د خبريال عبد الواحد رسانی وژنه غندلې ده. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه د شمېر لمخې په 1315 کلونو کې په بلوچستان کې 1540 خبريالان په بمی چاودنو هدفي بریدونو او نورو پیښو کې وژل شوی چې وايي په هغه کې 22 د خپل کار لکبله په هدفي توګه وژل شوی دي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای دیوا کوټا
د واشنگتن دی. او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا جی ریڈیو دا. نن د اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. د دې خبرې خبرونې کوربه یم زه نصر کاکر، او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کرونا وایرس درېمه څپه په تیزۍ سره خپریږي، او په تیرو 24 ساعتو کې 143 نور کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا له چین څخه د کرونا ضد 100,000 نور واکسین پاکستان ته رسیدلی، او په پېښور کې د کرونا په اړه سپارښتنو باندې عمل نه کولو په تور 200 کسان نیول شوي دي. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي ویلي کرونا وایرس یې هیواد لړزولی دی. هلته په یوه ورځ کې د کرونا نږدې 3,500,000 کیسونه رامنځته شوي. امریکا ویلي له هند سره به د کرونا په مخنیوي کې تخنیکی مرستې کوي. او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر ویلي له هغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو عمل روان دی. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ کې یو پلاوی کابل ته رسیدلی، او د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره ملاقات کړی. او سم د دې خبرونو تفصیل په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کرونا وایرس درېمه څپه په چټکتیا سره خپریږي، او تیرو 24 ساعتو کې 143 نور کسان له دغه وایرس څخه مړه شوي دي. خو په دغه شمیرو کې هغه مړي شامل نه دي چې روغتونونو ته نه دي وړل شوي، او ازادي خبري سرچینې وایي چې د مړو شمیر شای زیات وي. د چارواکو په وینا په تیرو 24 ساعتو کې تر 15,000 زیات نور کسان په کرونا وایرس اخته شوي هم دي. بلې لور په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا د مخنیوي لپاره سپارښتنې عملي کول لپاره پوج بلل سوی، چې نن یې په پېښور کې له پولیسو سره په ګډ عملیاتو کې تر 200 زیات داسې کسان ونیول چې د کورونا ضد سپارښتنو باندې عمل نه کاو، او داسې دکانونه هم تړلې دي چیرې چې د دغه سپارښتنو سرغړونه روانه وه. په عین وخت کې د پاکستان حکومتي هوایي شرکت پی ای ای ویلي چې درې الوتکو یې د چین له بیجنګ ښار څخه د کورونا ضد نور واکسین پاکستان ته رسولی دی. هلته په هندوستان کې وزیر اعظم نریندر مودي ویلي کورونا وایرس یې هیواد لړزولی دی. نوموړي دا خبره په داسې وخت کړې چې په هغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا نږدې 3,500,000 نور نوي کیسونه رامنځته شوي. دلته په امریکا باندې هم فشار زیات شوی چې د کورونا ضد واکسین دی هندوستان او داسې نورو هیوادونو ته ولیږي چیرې چې زیاته اړتیا ده. هندوستان چیرې چې هر روز په لکونو کسان په کورونا اخته کیږي، د اکسیجن کمی هم رامنځته شوی. د کورونا ضد هڅو لپاره د امریکا عالي رتبه چارواکي انټونی فاوچی د جمعې پر ورځ ویلي وو چې امریکا هڅه کوي له هندوستان سره د کورونا ضد هڅو کې تخنیکی مرستې وکړي. د امریکا جان هاپکنز په هنتون شمیرې وایي په ټول نړۍ کې 44 کروڑ او 80,000,000 انسانان په کورونا وبا اخته دي، چې د زیات مریضانو شمیر په امریکا کې دی، په دویم نمبر هندوستان او په دریم نمبر برازیل دی. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او ناآرامۍ په اړه چارواکي وایي دا پېښې په سیمه کې د شخصي دښمنیو له امله رامنځته کیږي، او باید له هدفي وژنو سره نه تړل سي. د سیمې ډیپټی کمشنر او د پولیسو افسر یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي خلک باید د شخصي دښمنیو د مخنیوي په اړه له پولیسو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال چې تیره اونۍ په 24 ساعته کې دننه 15 کسان د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په هدفي وژنو ووژل سو، او پکې دوه کامی مشران هم شامل وو. هلته د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیس وایي یو ځایي خبریال عبدالواحد رسانی نه پیژاند وسلوالو په ډزو وژلې دی، خو د وژنې علت یې لا تر اوسه نه دی معلوم. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی تنظیم د پیښې په کلکه غندنه کړې، او له حکومت څخه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. په بلوچستان کې د خبریالانو تنظیمونه وایي په هغه صوبه کې په تیرو 15 کلونو کې نږدې 45 خبریالان په بمی چاودنو، هدفي بریدونو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبریالانو ته ویلي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو عمل روان دی، او دا چې که ضرورت وي نو امریکایي ځواکونه له لرې څخه هم له افغان ځواکونو سره مرسته کولی سي. نوموړي ویلي امریکا دا استعداد لري چې له لرې څخه دغه مرستې وکولی سي. جنرال سکاټ میلر ویلي که د مئی له لومړۍ نیټې څخه په افغانستان کې په تشدد کې زیاتوالی راغی، نو دا به غلطي وي. او هم نن د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق لیول ورپوري پلاوی سره کابل ته رسیدلې او د باندنی چارو له سرپرست وزیر سره لیدلې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر په خپل ټوئیټر ویلي د ملاقات کې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خپل منځي اړیکو او دوه اړخیز چارو خبرې سوي دي. کابل ته د پاکستان د پلاوی سفر په داسې وخت کې چې همدې میاشته په شپږویشتمه نیټه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د افغان سولې او امنیت په اړه رابلل سوې غونډه وځنډول شوه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق نن د یو لوړپوړي پلاوی سره کابل ته ورغله. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په خپل ټوئیټر لیکلی، کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر مقصد د افغان چارواکو سره د سولې خبرو، امنیت او نورو دغه شان مسلو په حق له بحث کول دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب 13 ورځ د یاد پلاوی د راتګ په حق لا ویلي وو چې دغه پلاوی به دلته په تکنیکی مسایلو او هغو موضوعاتو خبري وکړي چې د پاکستان او کابل ترمنځ پکې ستونزې دي. د پاکستان د پلاوی په داسې موقع باندې افغانستان ته سفر کوي چې د وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې مذاکرات ودرېدلې دي. لډیو خبريال حکمل روان په تفصيلي ریپورت راکړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکټ میلر وایي له افغانستان څخه د انتقال غیر رسمي پروسه لمخ کې پیل شوی او په وینا یې د تجهیزاتو ټولول او د ځینو پوځي اډو د خالی کولو بهیر یې پیل کړی دی. نوموړي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته ټولي پوځي اډي افغان ځواکونو ته سپاري. هغه زیاته کړې موږ به خپل ټولي پوځي اډي افغان ځواکونو ته تسلیم کړو د ځینو پوځي اډو د خالی ولو بهیر پیل شوای دی. دا په داسې حال ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ محمد صدیق خان په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی کابل تر رسیدلی. دغه پلاوی به دوه ورځې په کابل کې پات شي او په دغه دوه ورځنی سفر کې به په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې بهیر د دواړو هیوادونو ترمن د باور جوړونې او همداراز د سوداګرۍ په چارو کې د ستونزو له منځه وړلو په هکله خبرې وکړي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په پل ټوئیټر پانه لیکلی، کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر مخه له افغان چارواکو سره د سولې خبرې، امنیت او نور اړوند مسایلو باندې بحث کول دي. سیاسي کارپوه په خوانی دولتي چارواکي په اوسنی وخت کې دا ډول سفرونه مهم بولي. د اطلاعات او کلتور وزارت په خوانی سرپرست وزیر او د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال صدات دا سفر په داسې وخت کې مهم بولي چې د افغان سولې پروسې د بریالیتوب لپاره نړیوالي هڅې روان دي. کمال صدات وویل
د جناب صدیق خان صاحب سفر افغانستان ته د څو اړخونو له مخې مهم دی. یو دا چې دی په افغانستان کې د پاکستان سفیر پاتې شوی، دوهم دا چې د پاکستان لخوا اوس د افغانستان لپاره ځنګړی استازی ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ځنګړی تجربه لري. همداشان په دې مهمو شپو ورځو کې چې د افغانستان لپاره د سولې پروسه د ملګر ملتونو په استازیتوب د نړۍ په سطح باندې روانه ده، نو د دوی راشه ترشه او د افغانستان پاکستان په اړیکو کې د مهم رول لوبولی شي او په دې سولې دی لپاره به مثبت ګامونه پورته کړي.
خو د سیاسي چارو شنونکي فضل الرحمن اوریا د پاکستان د صدر اعظم د ځنګړي استاذي سفر افغانستان ته مهم بولي، خو زیاتوي چې مثبتې پایلې به ونه لري ځکه چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې خپلواک نه دی. اوریا وویل
د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استاذي ښاغلي صادق خان را تک کابل ته په خپل ذات کې د سولې په لړۍ کې یو مثبت ګام ده. اما لاسته راوړنې به ونه لري. هغه د دې لپاره چې د کابل حکومت د سولې په لړۍ کې واک او صلاحیت نه لري.
د ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله محب تیره ورځ د یاد پلاوی دی راتک په حق لویلی و چې دغه پلاوی بدلته پر تخنیکی مسایل او هغو موضوعات وغږیږي چې زمونږ او د دوی ترمنځ ستونزې پکې دي. کابل ته د پاکستان پلاوی داسې محل سفر کوي چې له وسله والو طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې مذاکرات درېدلې دي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته پکې په خبرونه کې وښوي د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ور کړې ده. دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوا همکار مختار خدی وړاندې کړي.
افغانستان د امریکانو او پنیټو اتحاد کې د شامل نور ملکونو د فوجونو د صدر بایدن د ټاکلې نیټه یعنی پر روان یو لسم ستمبر د وټو په موضوع عالمی اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا دی مار مختلف قسم خبرونه تجزیه او مضمونونه خوریږي. په دې موضوع تازه ترین تجزیاتی رپورٹ د بی بی سی په ویب پاڼه خور شوی دی چې د بی بی سی دفاعي نماینده فرانک گارډنر لیکلی دی او سرخط دی چې د امریکې او د غربي ملکونو د فوجونو افغانستان نه د وټو وروسته به دا ملکونه افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ څنګه جاری ساتي. فرانک گارډنر لیکي چې د امریکې، برتانیې او د نېټو فوجونه به روان اوړي کې افغانستان خپلې کړې پورته کړي. هر کله چې طالبان ورځ تر ورځ مضبوطیږي او القاعده او دولت اسلامي خپخ کارا او ډاډه زړه خپلو حملو لا زور ورکړی دی. دلته دا سوال را پورته کیږي چې کله امریکا او غربي ملکونه خپل فوجونه افغانستان نه اوباسي نو دوی به بیا څنګه د دې جنگیالو ګوندونو مخه نیسي؟ د غربي ملکونو د مخبرای د ادارو د چارواکو پوره یقین دی چې دا تر هغه ګوندونه افغانستان کې خپل پټو مورچونه په غربي دنیا د هم هغه شان حملو نیت لري کوم چې اسامه بن لادن په 11 ستمبر کړی وي. د برتانیې د پالیسۍ د جوړونکو مشرانو پریشانه د صدر بایدن د ټاکلې نیټې رانځدې کې دوه سره سره نوري زیاتیږي. د برتانیې د فوج سر لخر جنرال سر نیک کارټر خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې موږ د افغانستان د جنگ د دې انجام تمه نه لرله. اوس د دې سنگینه خطر راپورته شوې ده چې غربي ملکونو په تیرو شلو کالو کې چې د خپل بیکچه سرو مال په قربانو کمی کامیابی ترلاسه کړې وي دا به په اوبو لاهو کیږي ځکه چې د افغانستان حالات غیر یقیني طرف ته روان دي. د سیمې یو دفاعي ماهر جان رینی ویلي دي چې حالات دومره په تیزۍ سره په بدلېدو دي چې د امریکې په زور کابل کې قائم حکومت سره هم څه علاج نشته. فرانک گارډنر په بی بی سی ویب پاڼه خورشي وي خپل تجزیاتي رپورٹ کې نور لیکلي دي چې په نورختی د افغانستان کې د امریکې د خصوصي فوج خفیه اډه بند کړې شوې ده. دغه ځایونه به د طالبانو په اعلی رتبه مشرانو او اهمو کسانو عملې کې دي. د دې اړې په بندېدو القاعده او دولت اسلامیه یقینا چې خوشاله دي. د دغه اړې د بندېدو نه پس د غربي ملکونو او امریکې د پاره متبادل اډه نشته دی. اوس په سیمه کې صرف یو پاکستان داسې ملک پاتې دی چې جغرافیایي لحاظ سره افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ جاری ساتلو لپاره د امریکې او د غربي ملکونو ډیر مناسب ملګری ثابتې دی شي. خو په غربي ملکونو کې پاکستان باندې دا شکونه کیږي چې د پاکستان د خفیه ادارې ISI د افغانستان خونړو جنگیالو ګوندونو سره ډیر نږدې سلا مسلات شته دی. عمدغه وجه دا چې امریکې د کال 2011 په مای کې د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د وجلو خپلې منصبینه پاکستان نه خبره ساتلې وو. د پاکستان نه پس د امریکې او د غربي ملکونو لپاره عمان یو داسې ملک دی چرته چې غربي ملکونه افغانستان کې عملیات کولی شي. فرانک گارډنر په بی بی سی ویب پاڼه خورشي وي خپل مضمون کې نور لیکي چې په عمان کې د غربي ملکونو د ټینګ ملګري سلطان مضبوط حکومت قائم دی او دغلته د بحر هند په ساحل دوه جوړې لوی اډې د وړاندې نه د برتانیې د فوجونو په استعمال کې دي. خو په دې کې چې کومه اډه افغانستان ته د ټولو نه زیاته نږدې خیال کیږي هغه هم د افغانستان د سرحد نه زر میله لرې ده او چې په کوم هوایي جاز کې به افغانستان ته په امکاني توګه فوجیان رسولی شي هغه به لازمن د پاکستان د پاسه تیریږي. دویم ممکن ملک بحرین دی او د برتانیې دغلته د وړاندې نه یوه وړه سمندري فوجي اډه شته دی. البته ام بحرین کې د امریکې 15 لویه بحري بیړه هر وخت موجود وي. دریم امکاني ملکونه د وسط ایشیا جمهوری دي چې افغانستان سره په پوله پرتی دي د یو رسم ستمبر د حملو نه پس سو کلونو پورې امریکې ازبکستان کې د کارشی خان آباد نومي فوجي اډه استعمالوله، خو وروستو د دواړو ملکونو د تعلقاتو د خرابېدو له سببه امریکې دغه اډه خوشی کړه. د بی بی سی دفاعي نامه نگار فرانک ګارډنر د بی بی سی په ویبپاڼه د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي، حقیقت دا دی چې د افغانستان په خورو ورو سیمو کې په یو وخت د القاعده او د دولت اسلامي خلاف عملیات ډیر مشکل کار دی. په سیمه کې داسې متبادل بل ځای نشته چې هغه ځاینه په لږ وخت کې د دې دواړو ترهګرو ګوندونو خلاف چټک او کامیاب عملیات وکړی شي. په دې سبب غربي ملکونه به زیاته تکیه په موجوده افغان حکومت کوي چې د دې ترهګر ګوندونو مخه ونیسي.
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ. دا د وی او ای دی واخ پراونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نخوږی. د خالی پورس د خیبر پختونخوا سیالګری سیمه سوات ته د سریلانکا نه د بودمت منونکو یوې ډلې سفر کړی وو. دوی په سوات کې د خپل پخوانی مذهبي زیونو دوره وکړه او خپل پخوانی عبادت زیونو کې عبادت هم وکړو. دغه بودمت منونکو ترمخه سوات د دوی لپاره ډیر اهمیت لري. دغه ډلې یو مشر ډاکټر اول پول ډیوتا اویل چې هم د سوات نه د بودمت ځینې سانګې جنوب مشرقي ایشیا او د نړۍ نورو علاقو ته خورې شوې وي. یاد دي د سوات په سیمه کې د بودمت ډیر پخوانی زړه آثار او مذهبي زیونه دي. په دې کې ځینې زیونه د حکومت لخوا فوري توجه ته هم ضرورت لري. د دې خبريال فیاض ظفر په دې موضوع باندې تفصيلي ريپورت راکړي.
دا د سریلانکا راغلي د بودمت مذهب منونکي راهبان دي چې په اول ځل سوات راغلي دي او خپل مرکزي عبادتګاه کې خپل عبادت کوي. دنیا کې په ارباو د بودمت مذهب منونکو مرکزي عبادتګاه بوت کراوبن او نور مقدس مذهبي ځایونه په سوات کې دي. دا راغلي وفد مشر ډاکټر ویل پولی پیاندانا د میډیا سره په خبرو کې وایي،
دیس پلیس از ا ویری ویری امپورټنټ فور بودیست. وای؟ اف کورس یو نو بودیزم هاز ا تھری ډینومینیشنز، تھیرواد، مہایان اینڈ وجریان. مہایان اینڈ وجریان بوث از کول سٹارټډ فرام
دوی وایي چې سواد د بودمت منونکو لپاره ډیر مهم ځای دی، ځکه چې تدې ځای نه مهایانا او وګرانا بودمت دلته زیږیدل دی او د دې ځای نه ټولې دنیا ته خور شوی دی. دې راهبانو تېر وروسته وایي چې موږ خپل دا مذهبي ځایونه کتلي وو. سواد کې دوی د جهان آباد بودا هم وکتا او په سید شریف ټوپه کې هم خپل عبادت وکړو. از سواد په عجیب خانه کې په یو غټه ګړه د بودا د خپل چاپې هم وګتو. دا بود مذهب منونکو راغلو د زنان وې چې زمونږ ډېر خواهشو چې موږ خپل مرکزي عبادتګاه کې عبادت لا لاړ شو، خو خلک وایي چې هلته حالات ښه نه دي. خو اوس چې موږ رالو نو داسې هیڅ خبر نشته او د دې ځای خلکو موږ له ډېره مینه راکړه. په کولمبو کې د پاکستاني سفارتخانې دویمه پولیټیکل سیکرټري عائشہ ابو بکر فہدوائی،
یہ جو ہم نے وزٹ آرگنائز کیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم محترم عمران خان نے ابھی حالیہ ایک دورہ سری لنکا کیا، جس میں انہوں نے تمام سری لنکن بدھسٹ کو ایک دعوت عام دی کہ وہ یہاں پر آئیں اور ہماری جو بدھسٹ ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کا دورہ کریں. تو یہ اسی سلسلے میں پاکستان ہائی کمیشن نے یہ ایک سینئر بدھسٹ منکس کے ڈیلیگیشن کا وزٹ آرگنائز کیا.
دوائی چیتے روزو کیجے دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان کل دا سری لنکا پر دورہ راغلے ہو نو هغه د بوتمت مذهب منونکو ته د پاکستان او د خپل مذهبي ځایونو د راتګ بلنه ورکړې وه. راغلو تنان وی چې وسپا د سریلانکا نه یو شمېر د بوتمت منونکي تنان د خپل عبادت لپاره خپل مرکزي عبادتګار را راځي. فیاض زبر، وایس اف امریکا، ډیوا سوات.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه تا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غک وکي. په هان وای د ډیجیټل میډیا، انټرنیټ او د سوشل میډیا ورستو په مارکیټ کې د ورسپانو یا د اخبارونو سرکولیشن 80% پورې اغیزمند شوی دی، چې ورسره نه یوازې د اخبار خرڅونکو یا د هاکرانو په روزګار باندې اثر پرېوته، بلکې اخباری صنعت ته هم تاوان رسیدلی دی. او اکثر لا کاروبار کونکي وسته انټرنیټ د لارې معلومات ترلاسه کوي، او دا هم وایي چې ډیجیټل میډیا د هغوی وخت او پیسې بچ کړي دي. خو بیا هاکران یا اخبار خرڅونکي وایي چې سوشل میډیا په خلکو کې د لوست او د زده کړې مینه کم کړې ده. د دې خبريال ریاس حسین په خپل ریپورت کې په دې موضوع تفصیل راکړي.
کامران خان په مردان خار کې د پرنټینګ او ډیزاینینګ روزګار کوي. دی وايي د معلوماتو او خبرونو ترلاسه کولو لپاره د ډیجیټل میډیا استعمال کوي. کامران وايي د انټرنیټ د لارې په کم خرڅ زیاتو معلوماتو ته رسائی کیږي، او د سره د هغوی د وخت هم بچت کیږي.
د وخت بچت او د پیسو بچت دا پکې ډیر زیات راشي. ځای خبره مونږ ته په هر څه په سکرین کې اویلیبل وي، نو مونږ مختلف نیوز وګورو، هغه بیا موږ ځان سره سیف کو. مثال په توګه آرٹیکل لے اپا کہ زما خوخ شو او ٹائم وی نہ پاگا ٹائم بھی زگونہ کتے شم نو ظاہر خبر زی اخبار خودان سر جیب کی گرزو لے نہ شم موبائل آل لے ڈیار یو سیز جان سر سیف کولی شی دا پیسو لے ہاں سر یو اخبار موتا پا بیس بائیس پچیس روپے بانے پریوزی نو وائن آر چیز پا یو وقت کے سلو پینزے کس ما اخبار او گورم
پو ہانوائی دا ڈیجیٹل میڈیا انٹرنیٹ او سوشل میڈیا دا استعمال پو جا دا ورسپانو پا چاپ کے دو ہم اثرات پریوتی دی اولان دے چبا کمی ورسپانی مارکیٹ تراتلی نو هغه ورسپانې د انټرنیټ د لارې قتل کیږي، او د سره د ورسپانو سرکولیشن هم راکم شوی دی. تلاوت شاه په مردان خار کې د ورسپانو د تقسیم روزګار کوي. دوی وايي خار ته اوس د انګریزي، اردو او پښتو ژبې ورسپانو راتګ او یا پیسې راکم شوی دی. د تلاوت شاه په وینا وړاندې به مردان ته د خیبر پښتونخوا مشرق ورسپانه شپږ زره پرچې راتلې، خو اوس دا تعداد 2500 ته راکم شوی دی. د اکسپرس ورسپانې تعداد د 3000 پرچو په ځای اوس 1300 ته راکوز شوی. تلاوت شاه وايي زیاتې ورسپانې مشران اخلي او یا هغه ځوانان چې د روزګار په لټون کې وي.
چیر لکه دا یونټ لور کوي او بس خلک په نت ګوري، اخبار لستو والا، کتاب لستو والا خلک کم شو، تعلیم سیوا شو، خو اگر ټول خلک صرف د موبایل پورې محدود شو، لکه د اخبار سره او د کتاب سره د چا ایس قسمه دا ونشته. زاړه کسان دي زمونږ اخبار والم چې وګوري یا اخبار کتو والا چې وګوري کنه، نو هغه د زړه خلک پاتې دي او نوې کسان خلک د جواب لپاره یا دغه لپاره یو ټیم راشي، بس هغه صرف پټو سټیټ والی دي اخبارونو والا سره ځوړند دي، هغه والی او بس او یا چته اخبار راشي، نور کتو والا چې دي نو هغه نشته.
سړنی وایي د کال 1980 په لسیزه کې کله چې په افغانستان کې جنگ خور شوی وو، د هغې وروسته په پاکستان کې هم ګڼ شمېر جهادي ورسپانې چاپ کېدل شروع شوي وو، او دغه ورسپانې باندې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم قتل شوي. خو د انټرنیټ او ډیجیټل میډیا وروسته په دغه ورسپانو کې ضرب مومن او القلم نومې ورسپانې بند شوي دي، او دا وخت د امت او اسلام په نوم پرچی چاپ کیږي، خو په مردان خار کې د دې پرچی هم اغیزمنې شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00120520503.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنې غوږی. د اوبو او د بجلی ادارې او د خیبر ضلع لنډی کوتل تاریخي سرای بازار دکاندارانو ترمنځ په بازار کې د بجلی میټرې لګولو په اړه تر سره شوې وی موافقه نه پس دغه پخوانی او تاریخي تجارتي مرکز ته شپږ کاله پس بیا نه بجلی بحال کړې شوې ده. دکانداران وایي چې د بجلی بحالۍ سره به د دوی په کاروبار مثبت اثر وغورځيږي. د دې خبريال ابراهيم شینواري په دې موضوع تفصيلي رپورټ راکړي.
د خیبر ضلع لډی کوتل تحصیل تاریخي تجارتي مرکز سره بازار ته شپږ کال پس د بجلی رسد دوباره بحال کړی شو. د معلوماتو له مخه د اوبو او برېښنا مرکزی ادارې یعنی وابړه او د لنډی کوتل سره بازار د تاجرانو او دکاندارانو ترمنځ خپل د کار په ځایونو کې د بجلی میټرې لګولو او د میاشتې په کچه د خپل مصرف مطابق د بجلی بلونو ورکولو په اړه شوي ویلې وزنامې نه پس دغه پخوانی او تاریخي تجارتي مرکز ته بجلی دوباره بحال کړی شوی. قریبا شپږ کال وړاندې هم د بجلی میټر نه لګولو او د بجلی بلونو ورکولو انکار لوجه دغه د دجدي دوه دوکانونو یا د کاروبار ځایونو ته بجلی کټکړی شوی و. د کومې نه پچ زیاتره دکاندارانو خپل د ضرورت بجلی یا خو د جنریټر او یا د شمسی پیلونو ترلاسه کوله، خو اوس چې د ځای ګریس سټیشن نه دوباره بجلی بحال کړی شو نو د نیکوتل بازار د تاجرانو اتحادیې مشر جعفر خان شینوار یې چې هغه ډیر خوشاله دي او اوس هغه لته تلج ساتونو بجلی ورکولای شي. یاد دی چې د اوبو او برېښنا ادارې یعنی وابډا څو کال وړاندې اعلان کړی وو چې د قبایلي سیمو په تجارتي مرکزونو کې به د میټر لګولو او بل ورکولو پر شرط پوره بجلی بحال کولای شي او ورسره به په دواړو پړاو کې په شخصي کورونو کې هم د ولس په خوښۍ د میټر لګولو نه پس دغه د بجلی تر اوږدو ساعتونو بحال ساتلی شي. دا چې اوس د روزي په میاشت کې د بجلی اداره په خیبر یا نورو قبایلي سیمو کې ځایي خلکو له د هغوی په کورونو کې څومره بجلی ورکوي د دغې په حق د ادارې چارواکي ارشاد خان وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
د چین رګیاره پورې دا روزماتي او تراویز او شار زونه پنځه پورې دا ټول خبر کې دا بلکې ټول پاده کې کوم دی چې د روډ ایشو نشته دی او اوس موږ په هغه باندې کې ان شاء الله بیا څنګه خبر شي هغه تاسو امر ته تا کړو هغه ان شاء الله د روان شوې پورې هغه چلو هغه سره به مثلا چې موږ سره کافي چې کوم څه ګرس کې کوم روډ یا بس ختم بشي ټول کوم داس کې انټي شار 15 ګنټې پیچې ورکول وړو مو پورې.
د خیبر په باړې جمرود لنډی کوتل تحصیلونو کې هم ځایي اوسیدونکو د دې خبرې په خلای کې چې د روژې شروع کې دوه سره د بجلی پر اسد کې یو څه خواله راغلی.
نه دومره مشکل یې نشته ورکه مخکې چې څنګه بوزه کې بواو بيخي بوانه او چې په ورځ کې به یې ګنټه خالي وبوله را روژه کې یو گزاره کړې په حال خښوي دا خپل په نوو بجې راځي لږ بجې دي او پښمنه یې ګنټې ورځ انده چې سبا یې راځي اته جوړ ټینګي زیاته 12 بجو ټینګي راځي او بیا ماځي ګر کې راځي.
دروژن اوراندې البتر زیاتره د غسیمې د اوګدو ساتونو لوډ شیډینګ په ځد کې وی چې لوجه د دغه علاقو امروزه ژوند ډیر متاثر شوی وو. حکومت یې جهوی د قبایل سیمو په مختلفو برخو کې د نو ګریسټیشنو او اضافي فیډرو پرانستې پلان لري. د کومي سره به چې په دغه سیمو کې دروژن علاوه په نورو میاشتو کې هم د بجلی لوډ شیډینګ تر ډیره حد کم کړی شي. ابراهيم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړئ.